پش پاش بجې شوې احمد چې بریم د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه درېدلې ده. په دې جګړه کې د مرژوب لیدا اوشتو راپورونه ورکړل شوي دي چې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. البته د تورخم لاره د غرمې له 12 بجو راهیسې بنده ده. تاجکستان وای د وی ترهګر ډلې درې غړي وشلې چې د افغانستان له خاورې د هیواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې جی کی ان بی نن وویل چې دا پر روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اګست په 13 د شپې لخوا پر پوله اوښتي وو او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي حمله وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9 ده. دا درې وړه وشل شوي ترهګر د راپورونو له مخې د تاجکستان اتباع دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د افغانستان په تودو ولایتونو کې نن ښوونیز کال پیل شو. په نهو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته ولاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنه کړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړ شي. پاملرنې مؤسسې د تېرې اګست میاشتې په 26 په یوه راپور کې ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارد ډالر زیان رسېدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل یې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ ورله مخه نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټډ پرېس، آژانس او سی ان ان ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 115 او 200 میلیونه ډالرو ترمنځ د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسیې د اجورو وسلوالو ډله به یو تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره لدی چې د واګنر د ډلې مشر یوګنی پروګوژین وژل شوی خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. د بریتانیا حکومت وایي پارلمان ته به یوه مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نومونه مووي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم یې په سوریا او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي غړیتوب او ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د خبري مجله په فیسبوک کې پوښتنې بڼه هم لیدلی شي. په تورخم کې د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته وشوه. وړاندې په خبرونه کې هم لسمی تصویرونه لرو او هم د کرشې لوی او بلې غاړي تازه معلومات په دې ارتباط سره شریکو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل، تاجکستان ادعا کړې ده چې د درې ترهګرې چې له افغانستان د دوی خاورې ته راوښتي دي وژلې دي. په دې اړه هم تصویري راپور د ازادي راډیو روانې خبري مجلې کتلی او اورېدلی شي. د افغانستان په نهو تودو ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته ولاړل او نجونې بیا هم له زده کړو بې برخې شوې. البته له شپږم ټولګي ورپورته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د 40 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې اعلان کړي. نور راپورونه هم په دې خبري مجله کې درته لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې موږ مخکې په خبرونو کې واوریدل، د تورخم پر په سیمه کې نن د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. د دې جګړې په اړه تازه حال د خاطر پردیس په دې راپور کې
په تورخم کې یو سرچینه چې نو غاړینو مې په راپور کې واخیستل شي د چهار شمې پورز ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ په 200 جګړه کې 4 طالبان وژل شوې دي. سرچینه وی په دې نه خته کې پاکستاني لور ته هم تلافات او وخت خو دقیق ارقام وړاندې نکړه. د تورخم هاخوا بیا ځای خبريال مینوال شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې یو پاکستانی عسکر او د سیمې یو اوسیدونکی ټپیان شوي دي. د غذایي خبریال وایي د تورخم دروازه تړلې ده او بیرته د پرانیستلو په اړه معلومات نشته. په سیمه کې د ازادي راډیو سرچینه وایي جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونه د کرښې په سفري نقطه ځنګل سیمه کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بلې خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کوي او وایي چې دواړو خواوې د دې نښتې د عواملو په پیدا کولو باندې کار کوي. د دې وزارت مین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې یاد نښته د پاکستاني عسکرو لخوا پیل شوه او د دوی ځواکونو یې په وړاندې ځوابي ډزونه وکړل، خو نوموړي دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت یو چارواکي ارشاد محمد بیا فرانس پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې جګړه لومړی طالب ځواکونو پیل کړه او پاکستاني عسکرو د دوی په ځوابیه کې ډزې وکړلې. له بلې خوا بیا د سیمې نه د دې پېښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال 12:30 بجې راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. په تورخم خارګوټ کې یو ځایي اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د جګړې پر مهال د درنو وسلو غږونه هم دوی اورېدلې دي. دا په تورخم کې د طالبانو پاکستاني پولیساتو ترمنځ لومړۍ نښته نه ده. له دې وړاندې طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت منلې وه چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له ګاونډیو سره په پوله نږدې 50 ځله نښتې کړې دي. د دې وزارت مین عبدالمتین قانی له طلوع نیوز سره مرکه کې ویلي وو چې ډیری دا وړې او لوی نښتې له ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره شوې دي.
د خطر پر دې څخه په مننې بیا هم په سیمه کې پاتې کیږو. د تورخم د وضعیت په اړه یو لنډه ویډیو لرو.
دا هغه سیمه ده چې د تاجکستان چارواکي پکې د درې ترهګرو د وژلو خبره کوي. چارواکو ویلي چې دا هغه ترهګر دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته اوښتي او غوښتل.
بښنه غواړو، دا د تاجکستان پر پوله چې کومه نشته شوې ده، وړاندې به په خبرونه کې دغه ویډیو راپور له تاسو سره شریک کړو. د تورخم له سیمې یو لنډه ویډیو لرو، دا ویډیو سره ګورو. تخنیکی ستونزه لرو، دا ویډیو اوس نه لرو، خو ور به شو له کرشی به پوری غاړي ور واوړو. فرهاد شینواری را سره دی، دا ازادي راډیو د مشال رادیو خبریال. شینواری صاحب، تازه معلومات د تورخم د جګړې په اړه له تاسو سره څه دي؟
دا څه چې دا اوس لږ وخت مخکې ما د لنډي کوتل مرستيال کمشنر ارشاد مومند سره خبرې وشوې، نو دوی راته ویل چې خوښه 2 ساعته وشول چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ کومه جګړه روانه وه، هغه درېدلې ده. یعنی اوس هلته کې د ډزو اوازونه نه راځي او دواړو خواو ته کراري ده. دوی راته دا تصدیق هم وکړ چې په دې نښته کې د پاکستان د ملیشیا ځواک یا د اف سي یو تن چې کوم دی هغه جوبل شوی دی. بیا چې هغه غاړې ته ما هڅه وکړه چې د تلفاتو معلومات راجمع کړم، نو ما په پېښور افغان کنسلګری کې یو زموار تن شاهد الله سره خبرې وشوې، نو هغه د دغه خبرې تصدیق وکړ چې د تورخم هغه غاړې ته یعنی افغان لوري ته هم تلفات اوختي او په دې نخته کې هغه ته مرګ جوړ اوختي، خو پورا تفصیل ور نه کړ. خو بیا ځنې رسنۍ دا ریپورت کوي چې په دې نخته کې خوښه څلور طالبان چې کوم دی دا وژل شوی دی.
فرهاد شینواری و چې د تورخم د جګړې په اړه له موږ سره معلومات شریکول، له تاسو څخه مننه کوو. لې وی خبرتیا وروسته د تاجکستان د دې ادعا په اړه راپور لرو چې وایي درې ترهګر د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته اوښتي دي او تاجکستان وشلې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاجکستان ادعا کړې ده چې درې ترهګر د افغانستان لخوا د تاجکستان لور ته اوښتي دي او تاجک امنیتي ځواکونو دا کسان وژلې دي. تاجکستان دا خبره هم کوي چې د ترهګرو غوښتل چې د تاجکستان د ملي ورځي په دورشل کې د تاجکستان دننه پوځي عملیات تر سره کړی او یا تر هغه ترورستي حمله وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د تاجکستان ملي ورځ د شنبه په ورځ ده. په دې اړه نوریاس نوري راپور لري. بیا هم تخنیکی ستونزه ده، ډیر بخښنه غواړم کله نا کله تخنیکی ستونزې زیاتې شي. البته تخنیکی همکاران هم په دې برخه کې باید مرسته وکړي چې تخنیکی ستونزې دومره رامنځته نه شي. ورزو د افغانستان په نهو ولایتونو کې تعلیمي کال ته چې نن پیل شو، خو دغه تعلیمي کال پیل شوی دی، خو بیا هم نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته لاړ شي. حسیب تلاش راپور لري.
سلامونه. نن د افغانستان په تودو سیمه ولایتونو کې نوې خونیز کال لومړی ورځ او دغه خونیز کال پیل شو. هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمه ولایتونه دي چې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوې خونیز کال پکې پیل شو. خو دغه وزارت په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې چې په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر یې خبره کړې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه څه نه دي ویلي. اوس اوولس ورځې وشوې چې د منځنیو ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نیول شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یوه ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې وایي پخوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نه شي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خواشینی کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل چې د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خوري چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوي او په کور ناسته ده ډېرې ناهیلې شوه. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو پورې دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې وړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سبا دوه کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي دي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لری واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو ترڅنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سنگرتونونو کې د ښځو پر کار او بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتک هم بندیزونه ولګول چې د پریکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو تر ټولو زیات غوښتنلیکونه سوریایانو او افغانانو ورکړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس خبر ورکړی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د اتحادیې ته د پناه غوښتونکو په غوښتنلیکونو کې 28% زیاتوالی راغلی او ویلي دي چې په دې موده کې تر نیم میلیون ډیر د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ثبت شوي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې ادارې زیاته کړې چې په سلو کې 500 افغان کډوالو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. جزئیات فرشته مرسل پر راپور کې.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د سه‌شنبه په ورځ په راپور کې د 2023 په لومړۍ شپه کې میاشتو کې د تیر کال د همدی مودې په پرتله د اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې د 28% زیاتوالی خبر ورکړ. دغه آژانس لیکلي چې د روان کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې 15,900 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې احتمال شته د کال تر پایه دغه شمېر 1,000,000 ته ورسیږي. د دغه راپور له مخې 40% غوښتنلیک ورکوونکي د افغانستان او سوریې وګړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د پناه غوښتونکو شمېر د 2015 او 2016 کلونو د همدې مودې په پرتله چې هغه وخت اروپا د کډوالو له سیل سره مخ و ډیر دی. د دغه آژانس د معلوماتو له مخې د اروپایي هیوادونو لخوا د پناه غوښتنې شاوخوا 1,000,000 غوښتنلیکونه تصویب شوي او د هغو کسانو شمېر چې د خپلو دوسیو د بیا کتنې لپاره انتظار باسي د تیر کال په پرتله 40% ډیر شوي دي. د دې آژانس په وینا اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورتګ او د کډوالو په زیاتېدو سره د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تر فشار لاندې دي. د ټولو افغان پناه غوښتونکو په ډله کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې 50% یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې. بصیر سروري یو لوغ افغانانو څخه دی چې دوه کاله مخکې اروپا ته کډوال شوی. هغه ادعا کوي چې د کډوالو په زیاتېدو سره د سانتیاګو برابرول کم شوي دي.
فعلاً موضوع مسکن است همتونم کار
موږ دلته د کورونو د کمښت له ستونزې سره مخ یو. کار هم نه پیدا کیږي. په دې وروستیو یو یا دوه کلونو کې ډیر کډوال راغلي ځکه خو کډوالو ته د مرستو او اسانتیاو برابرول کم شوي دي.
ایمان عبدالحی چې لسه باندې دوه کلونو راځي جرمني ته تللی وای چې په افغانستان کې د خراب شرایطو له امله کډوالۍ تړل شو. اوس شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې قبول شوی دی.
شرایط پناهندگی اینجا برای فعلا نک خوب
ده. محل د پناه غوښتنې شرایط ښه دي. شپږ میاشتې کېږي چې زه قبول شوم. اوس نیمه ورځ کار کوم او همزمانه ژبه هم زده کوم.
په اسپانیا کې یوې بلې افغان کډوالې نیلوفر یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شرایط قسمه شد که طالبان وارد افغانستان شدن.
شرایط داسې شول چې طالبان افغانستان ته راغلل. ما رسنیز او مدني فعالیتونه کول. کله چې طالبان راغلل اړه شوم چې خپل هیواد پرېږدم او پاکستان ته لاړ شم. بیا هسپانیې ته راغلم. دلته چې ګورم د ښځو غږ اوریدل کېږي او درناوی کېږي.
د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس د شمېر له مخې له سوریایانو څخه وروسته افغانان په 25,021 غوښتنلیکونو سره اروپا ته د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه سلنه جوړوي. د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د کوربه هیوادونو په منځ کې جرمني تر ټولو زیات غوښتنلیکونه یعنی 10% غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې آژانس دغه شان زیاته کړه چې په اوکراین کې له جګړې وروسته د دغه هیواد یو زیات شمېر وګړي هم په اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې تر ملاتړ لاندې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دوره په دیخوا د اروپا په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ له قانوني او غیر قانوني لارو ډیره شوې ده. بل خوا یو شمېر افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي چې د دوی دوسیې په ګاونډیو هیوادونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 400 فقیرو هیوادونو لپاره د 125 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته اعلان کړې ده. د دې مرستې لویه برخه به افغانستان او یمن ته اختصاص شي. ملګرو ملتونو وایي چې 100 میلیون به د افغانانو لپاره ځانګړي کړي. تفصیل د فريدي سیال پر راپور کې.
سلامونه چې بر سپ تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسول لپاره لخپلې بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. اوچا په خپلې ویبپاڼه پرون وخت په خبر پاڼه کې لیکلي دي چې په دې مرستو کې تر ټولو ډېرې پیسې یعنی شل میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړې شوې دي. پیلمی کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د مشر مارتین ګریفټس له قوله لیکل شوې دي چې وايي موږ د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو صندوق څخه تمل لرو چې د مرستو تشه زر تر زر ډکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند ورسره وژغورل شي. او هغه همدارنګه زیاته کړې ده چې په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوق بهر نور مرسته کوونکي ادارې هم رامنځته شي. ګریفټس دا هم ویلي دي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویو ادارو بودیجه لږه ده، خو منو د اړتیاو پوره کول لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره په فقر ځپلو او هیوادونو کې او همدارنګه په افغانستان کې د بشري مرستو
د ازادي راډیو ماشومانی خبري مجله اوري. دلته هم تخنیکی ستونزې رامنځته شو او د کله ناکله تخنیک د سکارونه کوي چې ستونزې په زیات شي، خصوصا په اوسنۍ زمانه کې. تاجکستان راپور ته باور شو چې د خبروانې په پیل کې مو اعلان کړی و، خو د تخنیکی ستونزې له امله هغه راپور موږ په هغه وخت کې خبر نه کړ. تاجکستان د افغانستان له لارې خپل خاورې ته د دریو ترهګرو د داخلي دو او د هغوی د وشلو خبر ورکړی دی. تاجک چارواکي وایي چې د کسانو د تاجکستان د ملي ورځ په دورشل کې غوښتل چې په تاجکستان کې ترورستي بریټ وکړي. په تاجکستان کې د شنبې پورس د دغه هیواد ملي ورځ ده. په دې اړه ویډیوي راپور د نوریاس نوري ناور
دا هغه سیمه ده چې د تاجکستان چارواکي پکې دی درې ترهګرو د وژلو خبره کوي. چارواکو ویلي چې دا هغه ترهګر دي چې څو ورځې مخکې د افغانستان له خاورې د تاجکستان لور ته اوښتي و او غوښتل چې په دې هیواد کې د ملي ورځې د لمانځنې د مخې یو تروریستي عمل ترسره کړي. په دې اړه چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. د سین بلې غاړې ته لرې د غره په څوکه ښکاري چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. وژل شوی کسان د جماعت انصار الله د ډلې غړي بلل شوی او ویل شوی چې د دې ډلې اکثریت غړي د تاجکستان هغه وګړي دي چې د ازبکستان له اسلامي غورزنګ او طالبانو سره له نږدې اړیکې لري. تاجکستان چې یو بې وزله کم نفوس لرونکی او غرنی هیواد دی، پکې امنیت او ثبات ته اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د تاجکستان د دغه ادا په اړه چې درې واړه ترهګر د افغانستان له خاورې راوختي څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ متوجه کړي.
د نوریاس نوری په دغه راپور کې مو واوریدل چې تاجکستان ادعا کوي چې درې ترهګري چې د تاجکستان اتباع دي د افغانستان له خاورې د دوی خواته راوښتي او د دوی سرحدي ځواکونو دا کسان وشلې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا ساجر راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې سپورت مخه کول بختيار ساحل څخه وروچی تازه د سپورت په نړۍ کې چری ساحل سره
سلامونه میومنه. د اسیا جام د سیالیو پیلو د اسیا جام د سوپر فور یا څلور غره لوبډلو پړاو نن پیل شو. نن د دې پړاو لومړی لوبه د پاکستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ د پاکستان د لاور خار په قذافی لوبغالي کې پیل شوې ده. یو ور بیا بنگلاديش د دې لوبې پچا ګټلې او توپ وهنه وکړه. بنگلاديش ونکړې شول چې ټول اورونه پوره ولوبې دوی تر یو سل درې نوې منډو پوری خپل ټول لوبغاړي له لاس ورکړل. د دوی د منځنۍ کچې توپ وهونکو شکیب الحسن او مشفق الرحیم نمسلې زووهلې، خو پاکستان ته ور بیا رسوف څلور او نسیم شاه درې لوبغاړي وسوځول. دمګړې د پاکستان توپ وهونکو هڅه کوي چې یاد هدف ته ځان ورسوي او د غوړه څلور لوبډلو د پړاو لومړی سیالي وګټي. دغه راز تیر ورځ د دې جام په ګروپی پړاو کې د افغانستان او سریلانکا لوبي او څناندري پارول دي. دغه ناندري دا دي چې ویل شوی و چې افغانستان باید د بنگلاديش هر ډول ټاکل د سریلانکا هر ډول ټاکل شوی هدف په ودیر ششاره یو ورکه پوره کړي، خو کله چې افغانستان 13 ورځ د بنگل د سریلانکا د 292 منډو په جواب کې په ود شهرونو کې 209 یا منډي وکړي، بیا هم داسې ویل کېدل چې افغانستان به په یو بل بال څلوریزه یا شپږیزه وهي او د هدف په پوره کوي. خو په هغه صحنه کې د لوبې مبصرینو ویل افغانستان د 18 ورتر څلورو توپونو پورې د دې امکان لري او وخت لري چې دوی دغه څلورو توپونو پورې دغه ټارګټ پوره کړي او کوالیفای وکړي. ښکارېدل په لوبغالي کې چې د افغانستان توپ وهونکي له دې سناریو له دې کیسې نه دي خبر، دغه راز منیجمنت سټاف هم له دې سناریو نه خبر وو. په همدې تړاو د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزن کې جناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرنس کې بیا وویل چې له دې کیسې د آسیایي شورا د کرکټ آسیایي شورا مشرتابه او د یادې لوبې مدیریت پلاوی نو خبر کړي. د دوی باور دا خبره دا و چې د لوبې مدیره پلاوی چې څوک و هغه ته باید په دغه شیبه کې مکمل راپور ورکړی وای چې افغانستان تر څو وخت پورې د دغه لوبې د ګټلو چانس لري. بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات نن په همدې تړاو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو رسمي برېښنالیک کې د کرکټ آسیایي شورا ته په دې تړاو عریضه کړې ده او د دغه موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. خو بل لور ته د افغانستان د کرکټ څارونکي او دغه راز مینوال وایي چې هر کله د افغانستان په کرکټ کې دغه سیګن ستونزې را پیدا کیږي او د دې لامل دا بوري چې په دغه دندو کې ډېر غیر مسلکي خلک ګمارل شوي دي او هغه غیر مسلکي خلکو لامل اکثره افغانستان ته دغه صدمه رسیږي.
ساحل صاحب، یو پوښتنه ذهن ته راغله، دا د ټراټ څخه کومه خبره کړې ده چې دغه رقم ستونزه رامنځته شوې ده د سریلانکا له لوبې سره؟ فکر کوي چې چارواکي د کرکټ بورډ چارواکي څه وایي که چېرته دغه پریکړه د افغانستان په ګټه تمام شي، د دوی په نتیجو به څه تاثیر وکړي په آسیایي لوبو کې؟ کنه بیا به هم د افغانستان ټیم بهر وي، آوټ به وي.
د کرکټ د قوانینو لمخې دا تاثیر بیا نه کوي چې هغه لوبه یا د سره شي یا دغه لوبې نتیجه افغانستان ته ورکړل شي یا دغه لوبې په نتیجه کې کوم تغیرات راشي. دا د ځکه د سریلانکای لوبډلې قصور په دې کې نشته، یوازې هغه څه کېدای شي چې هغه مدیره پلاوه په دې تړاو کومه نوره برخه کې څه کولای شي یا کوم تاوان ورکولای شي یا جرمانه ورکولای شي، هغه شی به کېږي د دې نه بغیر په د لوبې په پایله کې کوم تغیر نشي رامنځته کولای.
ساحل صاحب، مننه له همدې راپور سره. د ازادي راډیو د ماشومانی خبري مجله سر ته رسیدل، البته ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه لرو.
تاسو له پیغامونو
د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلی خبره سره کوم. موږ د ایمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلی کې وو ډیره وچ کلی ده. نو موږ ته باندې تل سره نه یو سړک جوړ شوی ده. موږ پیغام دی چې د لوړ مقامات پر ورسېږي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان را لو خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا به شو خیدر ته وایم. او داسې خلک ستاسې واړو بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو لاک ورکړي. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي، نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو، بس یو منافق سي ورته وغيږي، بس هغه ته درې کاټ ورکوي او نور خلک
اراندغای پریت. انا نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مېړه کده سلنی ولایت. ورور د ګلستان ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شیدې او داس شیدې ورور پر خلګو باندې خوش کې هم کې چندان سړې نه دی ورور رقم رقم خوش کې پر خلګو باندې کارم سم نه اجرا کی دفتر تم په سم وخت باندې ناراضه نو د مسولین څخه خدمت نه اوښتنه چې ورور دغه په خوا د چارواک سي او چارواکي د مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورکسي چې خلک دې پر قرار سم 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 د وظیفې سړې ولري ورور. السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دې غذایی د کارتونه ورکی دادي وړو دال او د شیانو د دې د نن دوشنبه درلسم تاریخ سر خلصوالی کې لوګر ولایت سر خلصوالی کې بس د څلور میاستو هغه ور کړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کی تاسو کا په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کا نو په امن شو کې دا څوای دا ولې شو له کار د شپږم میاستو بیا ور کې څلور میاستې کارتونه ټول واخستن.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.